سلامونه د سارا تبجیش په ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبه لپاره د یواد په دوه ډیر شو ولایتو کې د واوري باران تندر او سیلونو اټکل کړي. د ریاست په خبر پانه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼ نور ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل ده. په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومتر پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د دوشنبه پر ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر روزمنه بیا تایید کړي. د امرسته بچ په لومړي ځلې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپل اکسپانډ لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزادې اروپا ازادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوی چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا یو لس فیصد خاوره لاندې کړې. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زرو څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي. همدارس د ازادي اروپا ازادي راډیو روسي څنګه د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسی دلی چې خیې د اوکراین پر ضد روسیې يرغل له دوه نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړی مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي، خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړ کې په اي ګروپ کې نیوزیلند درويشتو توپونو او 15 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. د بری د نیوزیلند امتیازونه څلور ته ورسول. د لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنگلاديش او پاکستان په سیمی فائنل ته لوتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه لوبي وبایللې. د ملګرو ملتونو دوه جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لګواک سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 3مې دوام کوي، د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په ویناو پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لګوار سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. ښاغلی ترک وویل دیکتاتورانو پخوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل
زغوارم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش د خبرو تایید وکړي. د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو سابندي شي. د شغلی ګوترش په وینا بشري حقونه د بشريت اکسیجن دی، خدا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بیل دي چې د طالبانو یادونه وکړي، همداراز د پلار واک حکومتونو یادونه وکړي چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محروموي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته وچی لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړی دي. ګوترش زیاته کړ چې همدارس جنگ خوښون کې کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د مشهور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي لاري خلک له اوبو خوړو او زده کړو څخه محروموي. د موبړي د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم ورچا د کمیدو پرستونز هم ټینګار وکاوه. انټونی ګوترش دا ټول کړنی او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره واښون کې و بللې چې په چیرو اچیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړی شوی دی. تاکل شوه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته 500 غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورو مینیټي به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسته له کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې دغه سیند د اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سواد سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بایدو لوري بدل کړي چې له پیړیو راځي بلې واته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حد دا امکان شته چې پاکستان د یو سیند د اوبو لوري بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه وپاره. تفصیل اسمت ساروان اورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند اوبو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سوات په سیند کې وبهوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخ انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دوه مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یو رسمي سرچینه ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوی د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400 3500 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سندونه یا هغه سندونه چې له یو هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوی دی، ځکه چې د سندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سند نه وي بلکې د مختلفو سندونو یوه مجموعه وي چې بیا یوه سندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خوا ته اړوي، دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده، او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفۍ اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلي، نو دا د اوبو د نړیوالو حقوقو که عرفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده، او دې ته به اجازه ورنه کړل سي او نه به دا ډیره ممکنه وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سندیزې حوزې یو مهم شریان یو مهم مرسیال چې د هغه د کونړ سیند او د کونړ سیند چې د هغه د چترال نه سرچینه اخلي، نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د آراندو چترال له لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي، وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یوځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ له لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي، نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وی چې ته پنه وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاوس هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان د ته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی، او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېر بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لارته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی شي. یو څوک سي د ذهنن نه ګډ وډ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نشي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتمن رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونو پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان ته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. هم دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې نوښت ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼه هم نشر کړ، او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې د کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندوره پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار ده، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولی شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه خشم، او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کما او خیز دا کوم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس وکړي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړ. غواړی هم داسې څه وایې؟
دقیقا بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای، نو وخت دسم کولای، دا خبر سمه ده او کدای هڅه نه کوي.
اغلی فرشتي زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نو وخت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نو وخت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره، یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو تبا ځوان انرژي ورسره وسی، په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر نوښتونه وکړي ترسو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ما ته ارت نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم او د اصل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې د خپل ورځنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مارکا کې یاد کړل، همیشه یو نو وخت مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راځي، دی لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي ولا چې په ژوند کې نو وختونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته، دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نو وختونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی، کچېره تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو. یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر مغو ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی پزړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت سنه تنوسته هیڅ شي نسته په ژوند کې. د سي ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي حتما هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان له دې وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د هم دی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې پلاس کې لري کلګمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ لکارو کې ترسو یو غختل او مهارتونو ډاک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور مودان ل تاسو مننه چې موږ مو د مرکی وړ بولولو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وايي بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغیره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښیدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نکله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغلو همیشه هدف میوم دا ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښت نه وسی. او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندلای دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجادای. نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و، د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول. او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف دې ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې به سي، بل کال کې به سي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم وس، چې ته تفریح وکې، سیاحتو کې، خزایو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي. یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونه فکر وکړي.
کله سو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکلا باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ داغي، اصلا هغه وې سوارزونه لري، هغه رنگ داغي ستاسو. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افطار کې د اقل نه وخت راولي. یو سروې دی چې د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي، څومره تر نږدې شي وي دي، کولای شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دې ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوالی شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وی چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د سیاو کاسته باندې تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې نړیواله زینه کې وړل دي. متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پی زینه بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نواغ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمف لري همداسې دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او دکتورا راځي. زندگی هم دغسې نوښتونه هم دغسې دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، که کوم ځای نه مایوسه کېږئ خو بل بخش شروع کوئ. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او هیڅ وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسیږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه راپیل کړي. دا مېرمن په پایل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړمه. نو دغه په بله نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي، د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي. البته مثبت بدلون راځي که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون را ولی دې ژوند باید یو نوښت ورته ونو وسیږي. په ژوند کې بدلون اتمی ده. موږ تاسو کده انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای پی او حال نه، د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري، په خپل غواړي چې په ژوند کې بدلون او خواله راشي. نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي، نو د نوښت لپاره فکر نکي، او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د خواله په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي کوو نه غواړي زی کومه غواړو کوو نه غواړو، د عمر په مونږه تیریږي. سره که مونږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو، ځوان خولي کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ول مانزو، سولې ځوان څنګه وکو، هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناست دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده، کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د هیولې له ډیزاین نه، له څه نه، یو انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه باندې بند دي، ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري.
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي، د ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط سره رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دا خبره چې زه کومه په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته یې ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پیو کې چې بېرته پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه د کومګ ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅوا دی یو خزون لپاره د دې لپاره چې مونږ واځي د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج رانه شي دیوي کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې جنې هم د اوسم شته چې کارونه یې پیل کړی دي حياتي اني کوي شخصي کارونه یې شروع کړی دي ام دا یو نو وخت ده هغه کبه دی یو بل انجلې ځوان سره پټل کو چې هغه به هم د سي ناس ده نو اسمان ته ګوري په نا جوړي باندې مخته ده روحي وضعیت هم خنه ده تاثیر کوي
د کور تعزین کول نو وخت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې
واقعا دا یو مثبت بدلون د اوس کومګه ګورو چې د پویوي کوټې کې ناس یو تل ما د کاټ یا توشکه ما یو خواته یې خو نه کده بدلون فکر اولو دا نه د بدلون څومره بيخي د پوښونه بدل کو په اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار بمي نه مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته میمنخانه جوړه کو بلې کوټې نه هغه جوړه کو د خوب کوټه جوړه کو پردې چینج کو د دې کوټې پردې وخلال ته واچو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان الته کېده یو میز الته کېده د افغانستان کې ډېر د لاسي د خاصه خاصه ديزاین شین جوړيږي د خزو دین جنو لخوا جوړيږي د عادي د شین باندې مونږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپل روحیه باندې مثبت بدلون په خپل روحیه باندې راولو مونږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوسته بل کتاب نه راځي او څه کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله کو نو دا شین ټول په ژوند باندې اغیز لري تازه هوا واخلو کوټې تل مار ورکو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري د انسان په روحیات باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره کوو غوړو لې وي زری نم سره استفاده کولای شي
بله کورنۍ د کور انجنونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کی څومره مرسته وسره وکړي چې لکه شاینو نه تاسو په دې توانې د لسې ته نوښت راولي
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي لاته سره پورته چې زه په کور کې صلاحيت لرم یا په دې کور کې د ما خبره اوریدل کیږي یا د ما کوم کار څه کوم د نور توجه وړ یا د خوشحالي د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو هغه هماغه سې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې موږ ګورو چې هغه یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا وایي چې د کتابچې مې بدلوم دغه د لیکلو باندې ته بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که په یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي ماین دی او پلارونه باید به خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوسه چې مور او پلار او مشر ورور او خويند ما سره دي نو بیا هیڅ کله انسان بیا انګیزه کیږي نه هیڅ کله انسان خپل رحمت له لاس نه ورکوي
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1501
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښ لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایش شونه دي. خو کچیرې یو سیستم په دوغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخپیل بازار یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشي او جوار او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پانو لرون کده ساکی زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې ډنډری یا ساکی شته چې پوپوکی ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي مهم دندې لرشیا څخه پانی ته د اوبو او مدني مواد انتقال له پانی څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړی شوی خواړه انتقال او د پانی ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایی موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې خون کې اته ویل د هغه نباتات دي چې زړی په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي
درسي سات لا وم تر دوه لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راغی
دا تم ټولګي ز د کونکو ته خراغلاست وایم نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیا کومې دي
پروتستا پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی پروتستا د بکټریا په خلاف حقیقي هسته لري یعنی یورکاریوتی زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپي دی او ځینې څو حجروي هم وي ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي د پروتستا علم ډیری نه وی لري خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی امیب په درواغجن پښو حرکت کوي درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي بلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي دوهم د پلاجلاتا ټولګي د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګي د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري بلګه پلازمودیم دی پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مهم بولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د ویني سیستم په برخه کې ولوستل چې د ویني تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نوري کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پښتني د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یاد وو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاسټس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لا کو ساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی. یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتي یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي، دوهم لن هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي، دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کړپندوکي سدي کړپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په سر کې ویل چې هډوکي، کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کړپندوکي د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناست دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. پاکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده چې چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې د بل سره مشکې و په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د شویدلو د هډوکو شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبا یی داسې ګندلې رقم ساختمانونه لري سوچراوی ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکو بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصره. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکو هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپا بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل دي چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
کړی د پښتو خبرونی محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چین ننني درس سره د خوانزي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio